السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مارچ شپږمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې استلمي شي کوم روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان د سیمې په تازه حالاتو خبرو هونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اوږو
اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې کداونه نوینو پراتلونکې اونۍ کې بعد طالبانو سره نیخ په نیغه خبري شروع شي په پیښور کې د خبريالانو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت د رسنیو او خبريالانو حفاظت یقیني کړي او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو جوړېدو په مقابلو کې ټرمپ او هیلری کلینټن په خپلو ګوندونو کې وړاندې روان دي او اوس خبرونه د تفصیل سره د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک دا ونې د وسلواله طالبان له استادو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بل ونې کې به شروع شي د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات په مشال لري وتول هیله لري چې پنځمه سلور رخيزه غونډه چې افغان چارواکي او د افغان طالبانو استادي به مخامخ خبرو تکې نوي ډیر زر جوړ شي نو موري زیاته کړه
دا پنځم دور برابر سیږي یا بل اول هفته کې یا په دریم هفته کې او د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د حقیقت غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو د خصوص د شورې شورا دا سره کینی
دا په داسې حال کې دا چې د افغان طالبانو له چارواکو سره د اصول نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې مذاکراتو ته نه کینی تر څو چې په دې هیواد کې بهرني ځواکونه موجود وي هلته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یې له حزب اسلامي ډلې سره نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته په کار دي له افغان حکومت سره د خبرو میستکینی او یا هم لاغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي د وویل
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي
نوموړي زیاته کړه د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي سوال اوس دا دی چې آیا طالبان اوس خپله لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کوي او کنه په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې د خیبر یونین اف جرنالیست غړي وایي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہ‌وار دی په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه یاد دی چې د پنجاب د پخوانی گورنر سرمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری تا د پانسي ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیري کول بندیز ولګاوه چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل په هنګوز لکه د اورګزو ان نه درشم حلقې د علي خیل قوم د دوو قبيلو په دوو پولن سټېشنونو دوباره انتخابات روان دي د محمد خواجه په های سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار اته بجو نه شروع شوه چې تر مازیګر 15 بجو به دوام ولري په دې پولن سټېشن کې ټول سره پاسه شپږ زر وټونه دی واضح هدي وی چې د مې په درشم نیټه شو انتخاباتو کې د ګډوډۍ مخې تراتلو وروسته سپریم کورټ په دغه پولن سټېشنونو یو ځل بیا د انتخاباتو امر جاری کړی وو تاسو د بشال ریډیو خبرونه اورئ د ایشیا زړه د پروسې د غړو ملاتړو هوادونو ترمن د باور جوړونې ومه ټکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هوادونو ترمن د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامسته کولو خبرې وشوه د ایشیا زړه هوادونو ورستې غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې او ټاکل شوې چې دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لاړه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. د ریپبلیکن ګوند ارابپتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کینټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړی. داراز د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تبا کوي چې هیلری کلینټن په ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشری د انتخابات لپاره امیدوارو جوړېدو سیالي وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې څوک امیدوار جوړیږي. د دې سیالیو نه پس به د دواړو ګوندونو لاړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په اتمه نیټه د امریکا د ولسمشر جوړېدلو لپاره انتخابات کوي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتک مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروایۍ لپاره یوه ورځ وړاندې د اردن لاړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراق اړخ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې روس پلوه باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ ویان اندري لیسنکو پرون وویل چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرینی سرتیرو ته د باغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د پوځ ویان وایي د یوکرین په ختیځ کې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې 15 یوکرینی سرتیري زخمیان شوي هم دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
بلخوا وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حاضر کوو.
سایکلنگ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، گداګاړی ریس دی. دین له وجه کوم میجر گیمز یا ټول بده کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
څو چې زه د خپلو خویندو پولیسونو کې د نجونو او د خپلو همسنفیانو سره پاتې شوی یم، ځکه چې موږ درې جنکۍ همسنفیانې ما لرلې په کابل پوهنتون فاکولته کې. د دې سره چې زه غږېدلی یم او دغه خبرې چې په پښتو لنډیو کې دغه دا خبره کوي چې زموږ د زړه خبره یې کړله.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپورې غړی او افغان حکومت دغو مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله مند دي. افغان حکومتي چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ ما خبرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینا.
د سولې عالی شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري پنځمه څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بالاخره جوړه سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي، یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسله والو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبرۍ شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسله والو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسله والو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسله وال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سمې ترسره شي. د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل افغان حکومت د دغو خبرو مکملېدو ته هیله مند دي، خو اوس ځنډېدلې دي چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره د مشال ریډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه پوښتلې دي.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسله والو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره یې هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسله والو طالبانو، د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او د ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګېږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هم هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري اسئله چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنی دروغي ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دا ژمنه هم عملي شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو وړاندې واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرونه انکار کړی، خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا هیله لري ټاکل شوي چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د پخوانی سفیر او سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي د سولې په دغه خبرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي؟
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي، داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
ګوره سرتاج عزیز، خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه وکړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، په پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي، خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وای نه یم خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګه دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کېدونکې ده، په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی. پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې څه نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پرس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې، خو تاریخ یې نه وښولی. اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو، نو چونکې اوس میټنګ په اول هفته کې ونه شو، میټنګ وځنډېده. ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي، په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي چې تر کومې په پنجاب کې د وسوالو ډلو خلاف پوځي عملیات نوي شوي، تر هغې په پاکستان کې د امن مکملېدل ناممکنه ده. همدا خبره د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم کړې. زموږ همکار مجید بابر د بشرا ګوهر نه پوښتلي چې آیا دغه بیان د عوامي نېشنل ګوند رسمي دریځ دی که دا د میا افتخار حسین ذاتی رای ده؟ بشرا ګوهر وایي
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. اوس یې ټول مني چې برین دی چې کوم دي نه پنجاب کې دي، او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغه هغه سیف هیونز یا ټکانی دغه نشي، او میاسه خو ډېر ښکلی دغه وویل چې دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شلل آی ایس کې که پنجاب کې مسله نه. دا مسله صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، دا غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او هغه یې لکه کینن فوډر استعمال کړي دي. دماغ یې چېرته بل چېرته دی، او پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي چکم په وجه نن زمونږه کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو ټیکټس د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد څه نه وایي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
دا خو یو پالیسي ډیر مخکې نه را روانه ده، او په دهشتګردو کې د ښه او بد دغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوې ده، او هغه پالیسۍ د لاندې بله پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوې ده او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه، او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نه شي تللی، او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شول، دومره د دهشتګردۍ زور رانیسلی دی. نو یو خدا دی چې مونږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملټو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پاکستان کې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلی، ترهګرو ته ځای ورکوي، د هغوی همکاري کوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دې نه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې دي کینی، او په خپله خو په یو پیج دي شي که نه، ځکه چې سرتاج صاحب سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي. او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې کوم دی موږ وکتلل، د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی، اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي، او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نه شي کېدل، ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه، او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دا چې د دوی د واپسۍ عمل به کله پای ته ورسیږي حکومت په دې اړه څه کوي؟ د مشال ریډیو همکار احمدالله د پارلمان لغړی محمد نذیر نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په اړه پوښتلی.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن شری دای جنہ خار کر کر ازما کو یا می سو اس واس پین وام سو تنا تنور دست تسلی نہ چا پخ پخ جی بده پته دکنا او اغا خال دے تقریب سرا ہے مخمخ تای ویلی چ پتا گرو تا کہ اغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو دے بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلا علاقے تلا شی دا رنگ او پسی ک دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ ہو شی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ور سرا تے نہ تو وزیرستان ہمے دین علماء کرام یا تعلیم یافتہ کسان چې د ملک په مفاد باندې پیږي چې اکشن په یو پروسس باندې دا کیسره ونه شي، نو پاکستان کو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمه ته تللی دی، د کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
په هر ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دا غانګي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سر نږدې ټیم کې زره کی کوم دا واپس تللی دی، او د شرات له ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه چې مد پاکستان خیل کوم دا چې مد دې سره څه کومې نه راپوتې دي چې هغه بار بار ریکویسټ کوچ میز خپل راکې ته واپس کی. زه په خپل فکرمند یم چیف آرمی سترانګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دا په عزتمنه طریقه سره وزر تر زر خپل راکې ته واپس شي، او علاقې میز کچی صرف د تخیل و شوال علاقہ آغا فی الحال مکمل کلیئر نہ دو خو آ انشاءاللہ ز پورا امید ہے پنج دیتم بھی کلیئر شی مو بار بار دا دیتا مشورہ ور کڑی دو چے تو سو تا کجوری نہ سی اے کجوری نہ مثال تحصیل مرلی نہ داسے سٹی بائی سٹی بو دے میرا شارا سادہ سے دے دگو میرا سادہ علاقہ چ کی مدو کرا اصل بیٹ لگا دے پدی ترسیز بندے اکثر نقصان دے خبر کرے تے تو پسی مر حالا کے دے می سرا مشورہ نہ دو شی کا پدی بندے دے کوم سرنے سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے می رو ادارے موجودی وی چ پدی بندے می یادہ سے مشورہ و کی چ آیا اس کی مکی میں علاقے پکو دی جناب رو پاس کی
نظیر سے دے حوالے سرستا سچا سر سر اپتا شوی دا
یا کہ نہ نہ کا زدا خبر و کچ مو دا خبر یور نہ ضرور کڑی وی نہ سے مجلس نہ رہ پتہ سوائے چ مو پدی کی دا ذکر نہ کر چ میز اوالا والا دے میز مطالبہ دا دو پدا خبر دے مو پلام مندے کی دا شی بنا والا کی مو دا پر وتے وی وی کریا دا نر کوي خیر دے میز پخپلا کریا بندے واپس لور شی او دری ہے بچشن چلے دا اور وش چ کلا خلق واپس چ پخپل سر خپل کورو وی نی پخپل سر روڈ وی نی اسپتال وی نی سکول وی نی تغیر کی دا بیا چار ہے وش کرا دے میز صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبر مو دا کړی دو چې د میر هیڅ شی ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دي چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په اعتبار طریقه سره واپس یې سره فرال من سره په دی وای زه خو دا یا کده مو خبره څو کورې دا ریډیو په تاسو سره هر څه ته حاضر شي د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څو کا تاسو نه دی پی دی کرا په جون مخته د خپل په علاقې ته واپس
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشانو له حکومت غوښتنه کړي چې اف سی آر قانون دې ختم کړي شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. په دې لړ کې د خبر ایجنسی په جمرود شاکس کې د یادې سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت دې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی څه مو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او کدا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
کدی حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. کپدا کې دوته مسالہ وی نو په نور آپشن باندې وتا مونږ هم دغه پر د آپشن یخي مقصد هم دا چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیدا وی په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیدا وی کی نو مونږ چې سټیټس هم خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وی نو د صوبې د جزم کې دون نو مخ کې ورستو شوی نو وستي ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې رزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دا غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړی شي حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې په خاور زموږ دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو دې سبا کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړي، خو د سولې عالي شورا وایي هیله مند دي چې ډېر ژر به د طالبانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالیست غړي غوښتنه کوي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ذمواري په حکومت ده او په کار دی چې دوی د لړکې ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پس حکومت په رسنیو بندیز لګولی و چې په دغه اړه دې خبرونې نه کوي. وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. نن په هنګو کې د اورګزو ان نه دیرشمې حلقې د علي خیل قوم د دوه قبیلو په دوه پولیس سټیشنونو دوباره انتخابات روان دي. د محمد خواجه په های سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار اتو بجو نه شروع شوه چې د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري. په یاد پولیس سټیشنونو د ګډوډۍ له وجې عدالت د بیا وټونو کولو امر کړی و. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. څېړونکي وایي ممکن ده چې هیلری کلینټن حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په نومبر کې 8 نیټه ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډېره وځپل شوه او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو بریالي شو.
اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپان خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکاری بل په مسترد کې دولی کلی دا. ورسپان لیکي چې د پی آئی اے د نچکاری پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتونه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نشو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپان لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په جبا حکومت دا بل منظور کړي، خو خبر دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو پر رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سینټ کې پېښ کړی شوی وي. ورسپان لیکي چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهدې لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېتانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمېره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخورو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه یي توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر 300 پورې ځوانان د 400 په ګډون په بېلابېلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې 100 نفره وایي په محتاط کېږي په 400 په دې موضوعاتو. تاسو مشران مې هیله دار چې خپل قومي عرف و عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوئ. دا یوه خلاقونکې پدیده ده، بدبختانه وینچ خوست که هم ډیره ده امنیتی ارګانونو نه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي ټول هغه نقطې چې په کار او کومسالو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د بخرو نه دي.
بل خوا په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي خو بیا هم په ځینو ښارګوټو او کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه یي توکو د کاروونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار په خلاف جدي اقدامات ته ژمنې بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه که چیرې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزی اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلی شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکولی شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر ګیمز دي دا ټول به دې کې شامل دي. فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به دې کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږ پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولې فیسټیول دی. دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده مېلاوېږي. غلطو سرګرمیانو نه پکې دی بي رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي لوبېږي.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. د مرکزي محمد ادبي ټولنې جنرال سیکرټري رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشحاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې دپاره تیاری شروع ده او دا دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شاهنواز ترکزی، مشال رادیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره د مشال رادیو خبريال باس محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او کره کتونکي ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شعرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو. او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ته راځو. تیره اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیواد مینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 30,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمېر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې له کچې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالي صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ په تمه یو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 30,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات و فرهنگ به وزارت تا پاس فعل بطاره گی صندوق سر چه مالی مرسی چه موش پاوه سپره ده مثلا سلو زر آغانو پا شاوخا کیا پا پا یاسد زر افغانی با موش گاگری مرسی و سر غوب کلبته ده اوم اول مرسی بی پیغم چه با آقا مجلس که غزنفر صاحب همو کنو رئیس جمهور سر مخبری کولی ده ماشوم ده ادبیات پاره کی بیا دو ویلی چه په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا درې یا حتی څلور غونډې جوړې کړي او په هغو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزې ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سلوکي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت مآب وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو ماشو په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت او وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د 13 کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي او په پام کې لري چې د مالی ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره بشپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکې ملک رغون چې د 1300 کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هسې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګ ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه صوبیا ته ذهن د سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نکړم.
نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دې اوسي دې د خپله خوشحالي که غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته ده دلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. زه نو ځینو کې داسې راغلی دی چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعر دی. مثلا نوی موسم نوی بهار دی چې نوم یې اوس پړل ګلونه را د جدار مینې یاد دی ځکه مې سپر مخبودونه دا وسنی زلمی به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي خپل پیغتوب به پرې ورنه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن مور کې سرونه نوی موسم نوی بهار دی سینو مې وسپړلګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جینۍ کوي هلک خو یې نه کوي.
که مونږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو که ووایو چې تر 15-20% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي څه فکر کوئ چې دغه به ښځو په خپله جوړې کړي وي او که دا به هم نارینه وو د هغوی د زاویې نه ویلي
که څنګه چې په پښتو غزلي او تغزلی شاعری کی او نارینه او دا د خزو د مورچلا خپل خبرې کړې دي د شعر په ژبه باندې. نو التم باور لرم چې یعنی کسل پیسه ته نه نو 50% دا کار سره کړی دی.
دا چې لنډي هم په دغه خزینه احساس جوړی شي وي څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبولی کړی دي؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبولی کړی ځکه دا غي د زړه خبره کړی ده خو خپل نه شو کولای تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خویندو فلسونو کې د جنو او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی مزه کې مونږ درې جنکه هم سیمپیانې مال رلې په کابل پنتون په کولتا کې د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډي کې دا خبره کوي چې زمونږ د زړه خبره کړی ده زمونږ زړه هم سیمپیانو په ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسې پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه و لخوا ویلی دی بیان کړی دی هغه شاعري ته راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي د ده نه ستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه داره چې دا خزینه شاعران چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي ته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې پښتنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شم ځینې ټکي داسې دي چې هغه مؤنث ته راجع کېږي لکه راغله لکه راغی که نه چې دا ښځینه شعر دی نور د بیان نه بیا نه پوهېږي خپله دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي د دغه ځای نه دیم دغسې خوږه شاعري وکړي که پرې پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او وردی شي ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی خو دا ډېر خوند لري دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت که هغه یې نه شي تشریح کولی او دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاتې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی دا د کومو کړاوونو او حفتونو او مرضونو د ستونزو سره مخ ده حتی د کور د ډوډۍ نه زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري ځان له وږې کښېني خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي یا یې بچو له ورکوي یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
ډېره مننه ګله، ته به اول خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي.
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مسی او د معلم شب رضوان زوی یم.
دا چې تاسې د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم په ویبیاشي لیسه کې وم. نو زما سره یو کشر ورور دی چې پاسون نومېږي. نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون به را سره و زه به شوم. نو د خپلو انډیوالانو سره به په صنف کې کېناستلو. نو پاسون ته به مې ویلې چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه او ته بیا راشه. به چې راغلی نو کاڼی به واغوستو، هغه به په چوکۍ باندې تبله غږوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې یې لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا چې زما د موسیقۍ ډګر ته مخه کړې ده نو 5 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسو د هنرنمایي دپاره تللي؟
لغمان ته تللی یم، کونړ ته تللی یم، کابل ته تللی یم، پېښور ته تللی یم، شینډۍ ته تللی یم، لاهور ته تللی یم، فیصل آباد ته تللی یم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصاً چېرته سندرې وایم، موږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منورو ستاسو په یاد باندې که زه په ننګرهار کې ما یا فرضاً د تورخم نه واوړم، اخوا پېښور ته لاړ شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منورو ستاسو مسیح یم، نو شیخین موږ ته ډېر غوږ مږدي او ډېره مینه موږ سره لري.
او همدغلته که بېرته په دې ننګرهار کې تم شو، د جلال آباد ښار نه علاوه پخوا به تاسې کلو ته تللی، ولسونو ته به تللی، په ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسې اوس څوک وربلي؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زموږ په دې هېواد کې قراري، سوکالي او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم، اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، او داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي. نو اوس شرایط تا ته معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، کېوې ولسوالۍ ته ځو چې زموږ کلی دی، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته. نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسې دېرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه دېره دې خدای تعالی د آباد لري چې ستاسو غوندې نازولي او قدردان او شهزاده خلک راځي. او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما دې دفتر ته به مېلمانه نه راځي، او زه په دې خوشحاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي. نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه وي نو یو ورځ به خواتمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره در نه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسې به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو، ولې نه. گدر د غاڑی گلا وڑی دسوال یاری دوس باند دلشلا
پیغام منور، خدای دې ژوندی لره.
ستاسو نوم ډیره زیاته مننه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.